پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمې دولسو بجو خبری پروګرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا لس میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه ویاندویان وایي د خبرونو په هغو وړاندې کوونکو چې د تلویزیونو په مخ را څرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار له ستونزو سره مخ کړی. دوی له دغو ویاندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خزینه ویاندویانو ته امر کړی دی چې د تلویزیون په پردې باندې د را څرګندېدو پر مهال ماسک وکاروي. ګڼو افغان خزینه او نارینه ویاندویانو د دغه کار په وړاندې غبرګون ښودلی دی. نارینه ویاندویانو هم ماسکونه تړلي دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونه چې سیوردونیتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي وویل د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونه په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو دریو اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم درلودې. د آذربایجان ولسمشر ویلي له د ارمنستان سره د اړیکو عادي کېدو ته 15 اصله ټاکلي د هغه اصول دي چې د ارمنستان صدر اعظم هم د منلو وړ بللي. د پاشینیان دغو څرګندونو د مخالفانو هغه ادعا پیاوړې کړې چې وایي افغانستان چمتو دی پر ناګورنو قرهباغ د آذربایجان حاکمیت په رسمیت وپیژني. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورب شو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګزارن واکسین پیل شو.
این کمپاین چهار روز در بر میگیره. ترگیت ما در این کمپاین 9.9 میلیون کودک است.
خزینه ویاندویانی وایی لماسک سره کار کول خورا ستونزمن کار ده.
نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره.
د اوکراین د جګړې په اړه هم تاسو ته تازه حال درکوو او له افغانستانه بل راپور دالرو چې په کندوز کې د شیدو او مستو یا لبنیاتو تولیدات زیات شوي دي.
هغه خارجي لبنیات منګه د هغه مخنیوي وکړو منګه پرینوس هغه وطن ته راورسي ځکه د خپل لبنیات الحمله بیخي زیات دي کفایت کوي د منګه وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوښتل زو اول مطلب ته. طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وینن یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړی دی. تمه ده چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې اړه باندې زموږ همکار معلومات راټول کړي او ورسره سره شریکوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین پیل کړی دی. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو لپاره د استراري عملیاتو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د څلور ورځو لپاره وي. په دې برخه کې به هغه خبرې واورو.
این کمپاین 4 روز تر بار میگیره، 3 روز کمپاین شاست.
دا کمپاین د څلور ورځو لپاره دی چې نن یې پیل دی. زموږ واکسیناتوران ګرځي تر څو هیڅ یو ماشوم له دې کمپاین نه پاتې نشي.
بررسی میکنه د 4 روز چرم کل 4 روز در بار میگیره.
خاغلیش همومین امدار از او ویل دغه کمپاین هدف شاوخوا لس میلیونه ماشومان دی چې عمرونه له 15 کلونو پورته نوي او له شپږو میاشتو ټیټ نوي. هغه همدار از او ویل په دغه کمپاین کې میرمنې هم شامل دي او هغه کورونه چې نارینه پکې نوي نو میرمنې به ورځي او ماشومان به واکسین کوي. د خاغلیش همومین د معلوماتو پر بنسټ په 2021 کال کې یوه قضیه ثبت شوه چې هغه د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې وه. هغه همدارس د هم ویلی چې د 2020 کال په پای کې بیا درې نور پیښې د کندوز په ولایت کې ثبت شوې. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ په 2020 کال کې هم یو پیښه ثبت شوې چې هغه د پکتیا په ولایت کې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت و له ټولو خلکو غوښتنه کړې ده چې په دغه کمپاین کې له کمپاینرانو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان له فلج یا ګوزنډ او نورو ناروغیو څخه وساتل شي. دغه کمپاین د یونیسف او همدارز د روغتیا نړیوال سازمان په مالی ملاتړ باندې په افغانستان کې پیل شوی دی. بلستاني کیسه
مننه کوم. و موریدل چې په افغانستان کې د پولیو واکسین پیل شوی دی، څلور ورځې دوام کوي، لس میلیونه ماشومان واکسینېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان تجربه لرونکي خزینه وی اندویان وای د خبرونو په اغه وړاندې کوونکو چې د ټلویزیون په مخ سرګندېږي د مخ پټولو محدودیت له مسلکي اړخه د دوی کار لستوندو سره مخ کړي. دوی له دغه وی اندویانو په ملاتړ د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد محدودیت ژر ختم کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور ویاند او دکلماتور سهیلا ازغری چې لسیزه په دې برخه کې پاتې شوی په تلویزیونی ویندوی کې د شوندو حرکت ډیر مهم بولی وی. دا کار د خبرو په پوهولو او پیغام رسولو کې له مخاطب سره ډیر مرسته کوي. اغلی ازغری د طالبانو د حکومت لوري د تلویزیونونو په خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو د مخ پټولو تازه محدودیت ته په اشاره سره ازادي رادیو ته وویل
کله چې څوک غږیږي سړی غږ اوري یا لک فاصله لري د نورو غږونو د اثره سړی د مخاطب خبرې سمې وانه شي ورېدلی نو د شونډو د ښورولو له لیدو څخه سړی کولی شي چې الفاظ تفکیک کړي او په خبره ځان پوه کړي. بل د تلویزیون ویان مخامخ له مخاطب سره غږیږي، په دې لحاظ د څیرې میمیک ډیر اهم او اثرناک وي. د ماسک په درلودلو سره هغه له منځه ځي.
اغلی ازغری وای په مخبند کې د ویون کې سا هم تنګي کی او یو بل مهم موضوع ته هم اشاره کوي. زیاتوي کله چې دوه ویون کې څنګ په څنګ ناسي وي او خبرې کوي لیدونکو څنګه پوښي چې کومه یو خبرې کوي. د تلویزیونی خبرونو یو بل مخکنی ویون کې مریم بارکزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره کوي.
په ژورنالیزم کې فیس اکسپریشن ډیر مهم دی، ځکه چې د دې لپاره موږ کولای شو زیاتره پیغامونه خپل مقابل شخص ته انتقال کړو. نکله چې یو خبري ل خپل مخ پټي خو فیس اکسپریشن نشي کولای.
په آل انډیا رادیو کې پیژندل شوی افغان ویون کې رجنی پرکاش چې نږدې شل کال ویاند پاتې شوی بیا د مخ پټي ویندوی یو بل ستونزه راخی.
هغه وخت چې موږ د ماسک سره خبرې کوو یا خبرونه لولو دا ډیر مشکل کېږي زموږ لپاره، په خاصه توګه هغه خزینه چې عینک لري. ځکه زه په خپل عینک لرم کې ګیواله چې د خبرې کولو په وخت کې ټول د عینک شیشه غبار کېږي او موږ نشو یو شی لیدلې یا په سمه توګه هغه لوستلې.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه درې ورځې مخکې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیونونو غوښتي چې خزینه ویونکي باید مخپټې ویندوی وکړي. د جمعې په ورځ ویندویانې مخپټې راڅرګندې شوې، د شنبې په ورځ بیا مخبندونه لرې کړي وو او یو شمېرو یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست په اجازه کړی دی. خو یک شنبې بیا د امر بالمعروف وزارت په مقرري غوښتنې سره مخونه پټ شول. له خزینه ویندویانو د ملاتړ په دود د تیرو دوه ورځو راهیسې د یو شمیر تلویزیونونو نارینه ویونکي هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال مخونه پوخي. د طالبانو د حکومت دا اقدام له افغانستان بهر هم له غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغان خزینه ویندویانې او د دوی ملاتړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د تلویزیونونو پر خزینه ویندویانو او د خبرونو په چلوونکو دا تازه محدودیت چې د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی لري کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي، خو په تیر کې رسنیو سره په خبرو کې دا کار یو دینی امر بللی او د تلویزیونونو خزینه کارکوونکي پرې مکلا فکر نه لیدي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین وی هند نه باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې وساتي. د پرنت آنلاین رسنۍ ښاغلی شاهین دا خبره د هندوستان لمدې پرنت آنلاین رسنۍ سره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو د کمیسیون مشر شهابالدین دلاور هم ویلي و وطن ته د ستنېدو وروسته به دا پرېکړه وشي چې له دوی پرته د افغانستان نور سیاسیون سیاسي فعالیت کولی شي او که نه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مخکینی حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. خغلی شاهین د هندوستان د پرنټ پنوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند اړیکو پرې کون د دواړو خواو په ګټه بللای.
هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي شخصي اړیکې ولري، خو هند باید د افغانستان له نورو خلکو سره روابط ولري. دوی هملته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي.
خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل د پرنټ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دي درک کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر له هند هم غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي دوی هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د تماس کمیسیون چې افغانستان ته د سیاسیونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی خپله لایحه کې د سیاسیونو د سیاسي فعالیت په اړه کومه تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د دې کمیسیون مشر شهابالدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او دا شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر و مال او عزت امنیت تامین شي وروسته به یې د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند د افغانستان د پخواني جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاسیونو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور هلته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاسیونو له سیاسي فعالیت ویره لري، خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپلې قونسلګرۍ وتړلې. هند همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښمن دی او د جمهور رئیس په ګډون صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړي او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پوځوي د روسیې د اوکراین د لوهانسک سیمې په ختیځ کې حمله ته شدت ورکړی دی. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي روسیې ته د اوکراین په جګړه کې په دریو میاشتو کې دومره تلفات اوښتي چې د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې پخواني شوروي اتحاد ته اوښتي وو. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د اوکرين پاوزن نو ویل چې روسي د لوهانسک پر ختی سیمه بریدونو تشدید ورکړی او روسي ځواکونه چې سیور دونیسک خارې محاصره کړي شپه او ورځ پرې بي توپیر بمباري کوي. د برېټانیا استخباراتو ویلي چې د اوکرين په ختیس کې سخت جګړې د روسي پاوز ته ډیر زیان اړولی او اټکل کوي چې د اوکرين د جګړې په لومړي دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په نهو کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستی نن سهار وختي وویل چې د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن یولس بریدونه په داسې حال کې په شاتم بویل چې روسي ځواکونو په پرله پسې ډول هڅه کړې وه چې له ډیرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. په سیور دونیتسک ښار کې د سیمې والي سرحې هایډي وویل روسي ځواکونه هڅه کوي چې د ځمکې د سوځولو له تاکتیک څخه په استفادې په قصدي توګه ښار ویجاړ کړي او پرې د محاصرې کړۍ تنګه کړي. د اوکراین پاوز پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې په دونیتسک سیمه کې د لږ تر لږه اوو ملکیانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. اوکراینی چارواکو دغه راز ویلي چې روسیې په شمال کې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او په جنوب کې په مایکلایف او زاپاروژیا د توپونو او توغندیو بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې د روسي ځواکونو د تلفاتو لوړه کچه پر دونباس د بریدونو په دوام سره د لا لوړېدو په حال کې دا کمزوري او د ټیټې سطحې تاکتیکونه ناکافي هوایي پوښښ او کمزوري انعطاف د لاملونو په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د قوماندې دغه تګلاره د دې سبب کېږي چې روسي ځواکونه ناکامه شي او پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. د برېټانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې په دوامداره توګه د مرګ ژوبلې زیاتوالی کولی شي په کور دننه د خلکو نارضایتي راوپاروي. هغه مسله چې په روسیه کې په تیرو وختونو کې په هغو جګړو کې چې دې هیواد په خپله پیل کړي حساسه ثابته شوې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورې، تر هغه وروسته به اسمت ساروان د افغانستان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندیدو اندېښمن کړي. د دې خونی ویان شکر الله ساپینن ازادي راډیو ته وویل ل وروسته یو سیاسي تحولاتو وروسته تر اوسه په سلګونو خزو چې د تولیداتو او سوداګرۍ په مختلفو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کاوه کارونه یې درېدلې دي. ښاغلی ساپای وایي د خزو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطي په برخو کې په کار مصروف وي چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی د خزینه سوداګرو د فعالیت نو د دریدلو عوامل، اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ یادوي. ښاغلی ساپای وایي د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې څو ځله د سوداګرو ښځو ستونزې د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي، خو د ستونزو د حل لژمنو سره هم دا ستونزې په خپل ځای دي. د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د بزګرو څلورو ټولنو ته کرنیز ماشینونه ورکوي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ازادي راډیو ته په یو رالیکلي خبر پاڼه کې ویلي دي دا ماشینونه چې 5,960,000 افغانۍ ارزښت لري د خوړو نړیوال سازمان لخوا د کونړ بزګرو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې ماشینونو کې تراکتورونه، 4,000 موټر سایکلونه او د غنمو د حاصلاتو راټولولو وسایل دي. د کرنې وزارت وایي دا ماشینونه به د کرنیزو محصولاتو په واده کې ګټور تمام شي. دا وزارت وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته په نورو ولایتونو کې هم دا لړۍ عملي کړي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4,025 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په کندوز کې د لبنیاتو د سیاتی دو او په کندهار کې د توتیو د حاصلاتو رشکېدو په باب راپور نه لرو په کندوز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکی وای په ورستیو کلونی کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سشکال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی یو شمیر مالداران هم وای دوی هر ورځ تازه شیدې مستې شلومبې کوچ پنیر چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي سش کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 سلنه ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی د دغه ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي خو موږ په دې کوشش کوي موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوي وکړو موږ پرې نو سي هغه وطن ته راوارسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمله بيخي زیات دي کفایت کوي د موږ وطن
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وای چې پورستوي کلونو کې د شدو غواګانو او د غوخي غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه تر سره شوي او لامل دی مالدارانو اقتصاد ور سره ښه شوی دی د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي خدمات مثلا یو وایل قاکوتنی و دغه خوسی یو کلن په بازار کې منډی کې مثلا 1500 افغانۍ خرسيږي او کچیر هغه وطنی غوا لو عادي وطنی جوانان حامله درسوی هغه یعنی په 1000 افغانۍ دغه یو کلن خوسی خرسيږي یعنی تقریبا 1000 روپۍ دلته مالدار ګټو کو تفاوت راغی
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د توتی یا زمکنی توتانو حاصل ښه نتیجه ورکړي بزګران وایي که بازار ورته پیدا شي د کوکنارو ښه بدیل دی دا مهال په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکه زمکنی توت کرل شوی چې د 1 کیلو بیې په بازار کې له 200 افغانیو تر 400 افغانیو پورې رسی شي نور حال په دې راپور کې
عزیز احمد احمدی حاصل تر رسیدلی زمکنی توتان راټولوي هغه د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کوکنار پر ځای پر خپل وجری بزمکه د زمینی توتو کښت په داسې حال کې لمړیتوب ورکړي چې سشکال د دې ولسوالۍ پر شاوخوا ټول زمکو کوکنار کرل سوی و
توت زمینی که اس محصول بسیار خوب داره که تا میتونه جایگزین کشت کوگنا در افغانستان شوه
زمکنی تو تن ډیر شو حاصل ورکوي حتی په افغانستان کې د کوکنارو یو شو بدیل کېدای شي زما پیغام و بزګرانو ته دا دی چې راسی د کوکنارو پر ځای د زعفران یا زمکنی تو تن کښتونه وکړو او د پستې باغونه جوړ کړو
پسته جوړ کونیم
دا محل په کندهار کې پر 500 جریبه ځمکنی توت کرل سوي چې د مسولانو په وینا په کال کې ورڅخه څلور ځله فصل راټولېدلای سي عزیز احمد احمدی وای د ځمکنی توت لپاره د کندهار هوا مناسبه ده او سش کالې حاصلاتو تر ډیره ښه نتیجه ورکړي چې د کوکنارو تر کښتې ګټه څو چنده ډیره ده
در حدود دا 12 نفر
شاوخوا لستر دوول سپوری کسان کار را سره کوي دوی هر ورځ د زمکی توتان را ټولوي او بیا یې بازار ته انتقالوي په کندهار کې د 1 کیلو زمکنی توتان او بیا 200 افغانۍ ده
وفي کیلو به مبلغ 200 افغانۍ به فروش میرسه در کندهار
د کروندګرو د ګټوټي وراخوا د ځوانانو او تنکي ماشومانو لپاره هم یو کاري فرصت دی عزیز الله واغولی ته د زمکنی توتانو د کښ له برکته د کار زمينه برابر سوي
سال جمعه سلمونز وکواله صدر ازو د لې کار کو ولاس پنځل اسکاس یو انو بخپل کار کو ساج راس او غرمه پر شلو مبارک د غشانتا چو بازار ته جمعه دوات با سوا کدر رکی
در زمینی تو تشکو برای بیا خلطو تو را شو بیا ورو خرسوی بلا سار آس پرات پرو بجی بیا در ناز گارا پری باش پاش پاش سوا کدر رکی
د کندهار د کرنی او مالداری مسولان وای ل یو بجری زمکی څخه 2500 کیلو زمکنی توتان پلاس راځي چې یو کیلو ل 200 افغانۍ څخه تر 400 افغانۍ پورې پلورل کیږي د دغه ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای ک زمکنی توتان ته بازار پیدا سي په اوس وخت کې د تاریاکو تر ټولو ښه بدل کېدلای سي
د دې تخجوز هم جوړولای شو پودر هم جوړولای شو په دواو کې هم کارولای شو نو دا یو ډیر ښه بدیل دی په دې خاطر د تریاکو بدیل دی چې یو جیره ځمکه په چې ځمکني توتان ور باندې وکړي نو 2500 کیلو ځمکني توتان کوي او یو کیلو یې په اوسط ډول په 200-300 افغانۍ باندې خرڅیږي نو د یو جیریف څخه 15 لک افغانۍ عاید په کال کې ترلاسه کیږي
د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره او آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله د نوو کښتونو تجربې ته زړه نسی کولای
مننه چې ازادي راډیو اوري
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي رایز ټو پیس خبرونه د افغانستان د اقتصادي بحران او په نتیجه کې د تروریستي ډلو د فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه لیکنه خبره کړې ده خبرونه په پیل کې د طالبانو لوري د افغان شزو محدودیتونو ته اشاره کړې چې ورسته مورد شزینه ویندویانو ته د مخپټولو امر وو رایز ټو پیس دا شذو او مذهبي اقليتونو ته د طالبانو لوري یو بل سزا بولی او وای چې د بشري حقوقو رعایتولو ته د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب کېدی شي چې افغانستان د نړیوالو مرستې له لاسه ورکړي نړیوال بانک له وړاندې لا د شذو د حقوقو په خاطر افغانستان ته د پرمختیايي پروژو لپاره څه باندې 600 بلیون ډالر ځندولې دي خبرونه وايي افغانستان اوس له شدید اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ دی په سلو کې 15 نوی افغان کورنۍ د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري نو په داسې حالت کې اقتصادي شرایط په افغانستان کې د تروریستي ډلو په چیرې بیا داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګهي او القاعده ورتیا او فعالیت زیاتولی شي خبرونه د ته اشاره لري چې هر څومره فقره او نیستی زیاتیږي په هغه اندازه تروریستي ډلو ته د کسانو جلب او جذب اساني شي ځکه چې ځوانانو ته بل انتخاب نه پاتې کیږي رایز ټو پیس خبرونه د القاعده په اړه لیکي چې دا شبکه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دا احتمال شته چې بیا په افغانستان کې د روزنې یا ټریننګ کمپونه جوړ کړي د روزنې کمپونه او د نویو کسانو جلب او جذب د القاعده ورچا ډیر کړی که څه هم اوس القاعده په امریکا کې د حمله توان نه لري خو که ورچا یې زیات شي امکان شته چې پر امریکا او په اروپا کې د لویدیزو هیوادونو پر هدفونو بریدونه وکړي شي خبرونه د داعش په اړه لیکي چې دا ډله د طالبانو مخالفه ده خو هر څومره چې په افغانستان کې اقتصادي شرایط خرابېږي احتمال شته چې داعش ورڅخه ناوړه ګټه واخلي ځکه چې د طالبانو په وړاندې به بدبینی لا ډېره شي او ځوانانو ته به بل لار نوي پاتې د بریتانیا میل ورسپانې بیا د طالبانو لوري د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته په تلویزیون کې د ښکاریدو په محل د مخپټولو د حکم په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې ښلي چې د یکشنبه په ورځ یو ور بیا د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې مخپټي څرګندې شوې ورسپانې زیاتوي لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي پر مدني ټولنې محدودیتونه لګولي خو تر ټولو زیات فشار د شزو او نجونو پر حقونو دی او غواړي چې د خپل ځانګړي ډول اسلام مطابق شرایط تحمیل کړي میل رسپانی د طالبانو د امر بالمعروف د اداري ورستي اقدامات د دې ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده له هغه فرمان سره تړلې بللې چې د رواني می میاشتې په لومړیو کې خبر کړ او په هغه کې ویلي چې شزي باید سر تر پایه په بورقه یا چادرې کې پټي وي ورسپانه د رسنیو د چلوونکو په قول وای چې طالب چارواکو ورته ویلی چې که شزینه ویندویانو د دوی نوی مقررات رعایت نکړل نو جزا به ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. تر لاندې د می ورسته به د ازادي رادیو ګردای میز یا 15 دقیقو نیز بحث پیل شي. خو اوس خبرونه لرو. د طالبان و حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو سراسري او کمپاین پیل کړی. په دغه وزارت کې د پولیو د محوه کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د هغه امر په غبرګون چې خزینه ویاندویان دي په ټلویزیونونو باندې ماسکونه وتړي غبرګونونه او انتقادونه دوام لري. یو شمېر خزینه ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې له ماسکونو سره خبر ویل ورته ستونزمن کار دی. ګڼو نارینه ویاندویانو هم د دغه کار په غبرګون باندې په ټلویزیون باندې له ماسک سره خبرونه ویلي. د اوکراین پاوزنن ویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردینیتسک ښاري محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الییف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې درلودې. خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ګردای میز پیلیږي چې نوریاس نوری کوربه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د بحث مو زنوری اسنوری هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امیر احمد صافی را سره همکاري کوي. نن پر دې خبرې کوو چې آیا د ټلویزیونونو پر خزینه ویندویانو د طالبانو لخوا د مخونو د پټولو په برخه کې نوی محدودیت د دې څرګندونه کوي چې مخکې خزې په ټولنه کې یو مخلف فعال ګډونه د بې برخې کېدو په حال کې دي. دا چې په ټلویزیونونو کې خزینه ویندویانې باید مخلوطې راښکاره نه شي، دغه محدودیت به تصویري رسنۍ له څه ډول برخلیک سره مخامخ کړي؟ او آیا په ټلویزیونونو کې د خزینه ویندویانو د مخونو پټول د طالبانو لخوا له اجباري حجاب سره سر خوري یا هغه د افغاني ټولنې له فرهنګ سره اړخ لګوي؟ د بحث مو د سیاسي او دینی چارو شننکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطره صافی رابللی دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به خاطره صافی له تاسو پیل کړو چې کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریالې په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟ بلې خاطره صافی. بلې تاسو
راګورم.
زما پوښتنه دا وه چې بحث له تاسو پیلو کلونه مو په افغانستان کې له رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی. د طالبانو دغه اقدام تاسو څه ډول ارزوئ؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې باندې وي. طالبانو له هغه وخته چې کوم پریکړه نیولې او کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې فکر کوم چې فکر او آن بل لوري ته نه ځي. آن تر دې ګټي چې د ښځو پر شخصي حریم هم دوی تیری کوي او دا یې سیمه بلکې څه ورته حجاب هم نه بولم نقاب پوګیم چې شي کوم به چې د خزو یو پټولو لپاره یو ګام دا به ښه وي، ځکه چې د ښځو پر انساني حقوقو تېری دی. ښځې لپاره د اسلام په کوم ځای کې کومه برخه کې داسې یو مورد راغلی چې ښځه دې باید ان مخ پټ کړي، خپل هویت دې پټ کړي، خپل پیژندګلوي دې له خلکو پټ کړي؟ دا یو ډول جنایت ته ورته یو ګام دی چې ښځې دې دغه کار نه کوي، ښځې دې هغه کار نه کوي، ښځې دې دا نه کوي، ښځې دې هغه نه کوي. بلې، ښځه هم انسانه ده، ښځه هم خپل حق او حقوق لري، ښځه هم د ژوند کولو حق لري. په دې کې خو د چا سا بندېږي؟ ته څنګه د انسان په توګه د چا سا اخیستی شي؟ ماسک کارولو سره زه نه پوهېږم، دوی له ځانه بله کرونا جوړه کړې ده، خو کرونا وه هغه بیا داسې هم توجیه کوي چې له کرونا سره مو ستونزه نه درلوده، ماسک مو کارولو وسې هم وکاروئ. بس طالبه، ته خو کرونا نه یې چې ستا د پرېکړې سره سم دې زه ماسک واغوندم او زه دې له ماسک او نقابه کار واخلم. هغه کې د چا سا بندېږي؟ د چا سا ډوبېږي؟ خورا سخته ده. دا هغه ښځینه وي که نارینه وي، خو زه نه پوهېږم، لږ د انساني فکر او تفکر ولري، له اسلام او انسانیت خو لرې دی دغه کار.
مننه ډاکټر صلاح الدین سهیدی، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د طالبانو د حکومت دغه اقدام چې ښځې باید په ټلویزیونونو کې مخ پټې راښکاره شي، آیا دا هغه له اسلامي حجاب یا د افغاني ټولنې د فرهنګ سر اړخ لګوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنې مېرمنې او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا مسئله له دوو ناحیو نه حد اقل د ارزونې وړ ده. اول دا چې د طالب برداشت د حجاب په مورد کې د شخصي په ځواب په توګه توجیه لرلی شي، د دې فهم دی دا چې درست دی که نه درست دی، دا دوم بحث دی. اما شخصي فتوا غیر مشروع حاکمیت څنګه کولی شي هغه شی تحمیل کړي په ټولنه باندې چې هغه لا تر اوسه پورې خپل مشروعیت نه لري؟ دا چې شخصي فتوا ده او دا شخصي فتوا د یو حکومت په شکل باندې تطبیقي، دا غیر قانوني او غیر شرعي خبر ده. دا یو خبره. د حجاب په مورد کې درې حالت دي: تبرج حرام دی، حجاب اسلامي دی، او مطمئنا هغه حالت چې سفور حالت دی چې په صدر د اسلام کې او چې لاس پکا او مخ په اصطلاح کار کړی، دا یو اسلامي عمل دی. اما په دقیق او په یقیني ډول ویلای شو چې دا مخکې د دینه چې د دینی امر په شکل باندې ونیسو، دا یو سیاسي امر کار دی چې د هغه په نتیجه کې د ستونزې راولاړوي. او زه په کلکه په دې باور یم چې دا نادرسته کار دی، دا به د طالبان لپاره نقصو کی او دا به مشکلات پیدا کی، او دا یو دینی بنا په دې کې نه وینم، بلکې په دې کې سیاسي بنا ګورم چې د طالبانو د عمر د لنډولو لپاره هم کېدای شي وکړل شي. شکر.
بله سید صاحب، تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا تر ډیره پوری دینی پر اساس باندې نه دی ولاړ، بلکې تر ډیره سیاسي رنگ ورکول شوی دی. ولی طالبان څه غواړي چې لاس ته راوړي؟ آیا دا پر افغان ښځو، پر مخکښو ښځو د فشارونو زیاتوالی دی؟ دوی غواړي په یو ډول باندې ښځې یو مخ په ټولنه کې له فعال ګډونه بې برخې کړي؟
دا مسئله مختلف ابعاد لري او لرلی شي. د طالب مشران مخکې د دینه چې د امریکې نه د نورو نه وړه شي، د خپلو صفوفو او د خپلو سربازانو نه ډاریږي. هغه سربازان چې دوی کولی شي متهم کړي چې تاسو څه شی ونه شو کړی، اسلامي قوانین ممارات نه شو کړی، دوی د هغه نه ډار لري چې خپل سربازان یې په باندې په مقابل کې راپانځيږي. په دې خاطر تر ډېره حده پورې دا یو پوپولیستي او عوام فریبه کار دی، او زه په کلکه په دې باور یم چې ټولنه به مقاومت وکړي او دا ماته په دقیق په یقیني ډول سیاسي عمل ښکاري مخکې دی نه چې دیني اوسي. شکر.
ولی یوازې پر خزو باندې دغه فشار را وصل کیږي د دې لپاره چې عادي طالب وسلوالو رضایت حاصل کړي. په افغانستان کې خو ډېرې نورې ناخوالې هم شته چې کیدای شي طالبان د هغو ناخوالو د له منځه وړلو لپاره دوی ته وښیي چې دغه د موږ اوس وخت ته ورسېدلو او دغه ناخوالې مو د ناخوالو ټغر مو له افغانستان ټول کړل. ولې یوازې ښځه؟
زه فکر کوم تر دې ډېره حده پورې بې مضمونی ده چې شی د ویلو نه لري. مطمئنه هماغسې چې تاسو اشاره وکړل دلته ډېر اولویتونه شته دي چې هغه باندې باید کار وشي. اما متاسفانه دا غټه ستونزه ده چې د طالب هغه ماینډسټ هغه طرز د تفکر په همدغه باندې منحصر شوی دی او د هغه په نتیجه کې افغاني ټولنه د ټولنې نیمه برخه د مشکل سره مواجه کوي او دا نړیواله کچه هم د افغانستان د لپاره ډېر ضروري نرسول شي. شکر.
مننه سیدی صاحب. اغل صافی، تیر ماخام د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د چارو مسول هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې دا چې طالبان اوس په خزینه ویندویانو باندې دغه فشار راوسته یا محدودیت پرې لګولې چې باید مخپټې په ټولنه کې راښکاره شي، دا په افغانستان کې د خزو ازادي نور هم سلبوي، ځکه چې د دې په وینا هم دغه مخکښې خزې دي چې په ټلویزیونونو کې راڅرګندېږي او دوی یوه بېلګې دي د نورو لپاره چې په افغانستان کې خزې نسبتا ازادي لري. آیا تاسو عمر سره موافق یاست چې دا به ټولو ښځو ته داسې پیغام ورکړي چې په افغانستان کې ښځې نورې ازادي نه لري؟
پرته له شکه افغانستان کې یوازې ښځینه نارینه هم ازادي نه لري. په بیلابیل ډول پر نارینه وو هم بندیز لګېدلی. ښه بېلګه همدغه ښځو سره په تړاو کې، کله چې یوه ښځه د دوی په اند که حجاب بنا کری او د دوی له فرمانه اثر غړونه وکړي نو د نارینه د کورنۍ غړي به مجازات کیږي. دا په دې معنی چې نارینه هم ازادي نه لري او خپل وکیل نه لري. که څوک یو ګناه کوي یا یو جرم ترسره کوي خو د هغه شخصیت پورې تړاو لري او د هغه شخصي کړنه ده، نه دا چې که ښځینه یو پرېکړې سرغړونه کوي ښځینه نارینه دې هم ورسره باید مجازات کړی شي. دا په دې معنی چې افغانستان کې اصلا انساني حقوق په پام کې نه نیول کیږي. نو پرته له شکه کله چې په یوه ټولنه کې ازادي او خپلواکي له انسان واخیستل شي، انسان له فطرته آزاد پیدا دی او آزاد به ژوند کوي او آزاد ژوند کولو حق لري. خو دا په یو ډول د ټولنې له منځه د ښځو د ګوښه کولو او ټولولو او له منځه وړلو په معنا ده. کله چې د یوې ښځې هویت او پیژندګلوي ترې اخیستل کیږي، نو په څه معنا پرته له شکه چې هغه د ټولنې لرې کیږي او څنډې ته کړی کیږي. دا نه یوازې چې افغانستان لپاره بلکې هرې ښځې لپاره ګواښ دی او خطر دی او ان نړۍ لپاره زه شرم او پیغور بولم دغه کار او دغه ګام چې یو څو طالبان له غرونو راښکته شوي دي او پر یو ملت او یوې ټولنې او یو هیواد او یو ځمکې چې څو څلوېښتو هیوادونو به یې ساتونکي بلل، اوس هغوی چوپ ناست دي او دغه غرونو څو کسه راښکته شوي. هره څه چې خوښه وي او هره خفه چې په زړه وي هغه ترسره کوي.
نړیوالو توند عکس العملونه ښکاره کړي دي. دغه راز په کور دننه هم د مختلفو لورو څخه اعتراضونه راپورته شوي. په تېره بیا یو شمېر نارینه ویندویانو هم د اعتراض په ډول په خپلو خپرونو کې له پرون راهیسې تور ماسکونه کارولي دي. ستاسو په باور دغه اعتراضونه به کومه نتیجه ورکړي؟
پاتہ شکه خدای دې د دوی ساتون کې لري د هیواد د والله صفان سره او دغه جاهل او کسانو شتون سره، البته طالبانو لشتون سره. زه د دوی دغه کار سای مدیه وی افغاني خزینه په توګه، ځکه چې دوی میړانه کړی او دغه میړانه د سایلو وردا خو د خپل ریسک لري، ځکه چې دوی په مدني اعتراض او دغه خبرو اړو سری خلاصي کینا او پوهی کینا. خو پرته له شکه چې دا خپل غیزه بلري د نړۍ په کچا، د نړۍ والو
پام به دې ته راوړوي چې افغانستان کې څه ډول جهالت او تورتم روان دی او څه ډول د خلکو پر انساني حقوقو تیری کیږي.
مننه سیدی صاحب. د طالبانو حکومت چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوالو ورته ځینو شرطونه ایښي دي په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او د غرض د کار په برخه کې حقونو ته درناوی. دا چې پر ښځو د محدودیتونو یا د فشارونو د راوستو په برخه کې نړیوالو تل اکثر لمنونه څرګند کړي دي په ښکاره یا په پټه. اتمن په مخامخ خبرو کې د طالب چارواکو سره هم دا خبرې راپورته کیږي. ستاسو په نظر طالب چارواکي چې کله د بهرنۍ نړۍ یا د نړیوالې ټولنې له استازو سره خبرې کوي، هغوی ته څه وایي چې آیا دا د افغاني ټولنې دود و دستور دی دا چې باید له شریعت سره سم یا د افغاني ټولنې له دود دستور سره سم ښځې څه ډول جامې واغوندي، سفر څه ډول وکړي، بې محرمه یا محرم سره، یا د تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې، آیا دا توجیه لرلی شي؟ بلې سیدی صاحب، تاسې خارج چله سیدی صاحب سره بلې مهرباني.
او بخي زه در سره او بخي خبره ده چې په ډیرو مواردو کې دغه توجیهات چې ورکوي شرعي او اسلامي بڼه لري او په سیاست کې هم تر ډیره حد پورې منطقي ضعیف ده. دا چې دوی دا توجیه باندې ځان خلاصوي زه فکر کوم نه نړیواله ټولنه ورسره منلی شي نه افغاني ټولنه ورسره منلی شي، دا هسې ځان غولونه ده. شکر
کراش دې خبرې ته چې تاسو د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ. په وروستیو څلورو څه باندې څلورو لسیزو کې په افغانستان کې رژیمونه راغلي دي، ډېرې داسې تګلارې مخته کړي دي، داسې اقدامات کړي دي چې هغه د ټولنې له اړخ سره یا د افغاني کلتور سره اړخ نه لګاوه، خو دغه رژیمونه یو په بل پسې تللي دي. بالاخره نارضایتي په یو ډول باندې رابرسېره کېږي. څه فکر کوئ چې آیا د طالبانو دغه اقدام با یا پر خزو دغه فشارونه چې دوی راوړي دا به د پراخ نارضایتۍ سبب نشي؟
مطمئنا دا په هغه مختلف عاملونو کې چې د طالبانو حاکمیت را لنډول شي یو عامل به وي چې دی، اما زه فکر کوم چې نور لاملونو سره سره د نړیوال تجدید سره سره دوی به متاسفانه نه تنها چې ځان ته ضرور رسي، افغاني ټولنه ته به ضرور رسي او زمونږ د ټولنې نیمایي نفوس د مشکلات سره مواجه کوي. مطمئنا دا همداسې ده چې تاسو وایي او دا به د دې لپاره هم ډېر خطرناک تمام شي. چکم
د ښځو د زده کړې او د دغه راز د ښځو او نجونو د زده کړې په اړه د نارضایتیو په ترڅ کې په یو ډول باندې تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس ستانکزي هم په کابل کې په غونډه کې همدې موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې ښځې د زده کړو حق لري چې دغه حق نه دی ورکړل شوی. د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څه معنی لري؟ آیا دا د طالبانو په لوړ مشرتابه کې د درس څرګندونه کوي؟
اما قسم چې په ابتدا کې ویل د طالبانو حاکمیت انقلابی حاکمیت دی، مشروع حاکمیت نه دی، د تصمیم گیری مرجع، د قانون گذاری مرجع معلومه نه ده، معلوم و اصطلاح که معلومه هم وی دی ته معلومه ده، په قانونی لحاظ دی یوره معلومه نه ده، اما مطمئنا دا اختلافات صریح کاری او مطمئنا دا عام خبری چې په ډیرو مواردو کې موږ تجربه لرو چې طالبانو مشرانو د دې کې خاصه خبره وطني خبرې کړې دي او بیا په عمل کې دا هغه تعابیر متفاوت وو او تر ډیره حد پورې هغه تعابیر وو چې طالبي تعابیر وو. مطمئنا د ډیرو سوالونو سره مواجه کیږي، اما په ظاهر کې د طالبانو پر رهبری کې هم د ماین اختلاف سند ده او دا د طالب په ګټه به هم چې نه چې نه دی هغه به د دې کاري اما د ټولنې د اسلام او د افغاني ټولنې په ګټه خلاص را نه ده. شکر
مننه آغل صفای. په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسته راوړنه د رسنیو د خپلواکو رسنیو پرمختګ چې په دې هیواد کې په سلګونو تصویري او رسنۍ راوټوکېدلې. تاسو اوس دغه د طالبانو اقدام چې باید خزینه ویندویانې مخپټې په ټلویزیونونو کې راښکاره شي دا د تصویري رسنیو په راتلونکي باندې اغیز څه ډول ارزوي؟ آیا دوی به موږ تاسو شاهدو چې افغانستان کې لکه طالبان وخت رسیدلې ډېرې رسنۍ په تیره بیا تصویري رسنۍ خپل فعالیت بند کړی دی، تړل شوي دي او ډېرو خبریالانو من جمله خزینه خبریالانو کارونه پرېښي دي، په کور ناست دي، دا به څه ډول اغیز وکړي په تصویري رسنیو باندې؟
لبدا مرغه چې پر رسنه یو با چیرې چورې وغوړوي، ځکه چې دوی په یو ډول وس هم اقتصادي اړخه او ان د وینا زده له اړخه له ماتې سره په یو ډول مخامخ دي، نو دغه ګام سره به دوی په یو ډول لمنځه ولاړ شي او به فشل شي، ځکه چې رسنۍ یو شتون و چې افغانستان د غتیرو شلو کلونو کې له خپلو لاسته راوړنو دفاع وکړه او خپلې لاسته راوړنې ټولنه کې خلکو ته د خلکو آماز خانو ناپوهوي لپاره کار کاوه. بېلابېلو برخو کې موږ د اغېزې شاهد وو، د مثبتې اغېزې او د طالبانو راتګ سره رسنۍ یو ډول اقتصادي ماتې سره مخامخ شول او له بل اړخه پر دوی دغه فشارونه او بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل هغه خپلواکي او ازادي له لاسه ورکړي، چې اوس دوی دغه وروستي ګام سره چې باید خزینه ویاندویانې دي له دې وروسته مخپتې باید راڅرګندې شي، دا بل بد ګام او بده پرېکړه ده چې په رسنیو به خورا ناوړه اغېزه پرې وسي.
تاسو د نړیوالو تعامل د طالبانو له حکومت سره د دوی د دغو اقداماتو سره سره څه ډول ارزوي؟ نړیوالو ټولنه یا د متمدنې ټولنې چارواکو تل ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره دوی ته شرطونه ږدي، خو تر اوسه پورې هغه دی چې تعامل هم ورسره لري، راشه در ورشه هم ورسره کوي، لیدنې کتنې هم ورسره ترسره کوي او دا پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې ورستۍ محدودیت هم امداده چې خزی باید مخپټې راښکاره نشي. آیا د نړیوال ټولنې اقدامات تاسو دوګونی بولی؟
تر یو ځای که موږ ورته پام وکړو هو دوګونی ده، ځکه چې دوی خپلې مرستې دغه ډلې سره ترسره کوي، د غراز دنی ودونه را شدار شور سره لري، خو یوازې پښتونوم او پخاره توګه نه دی ویلي چې موږ دغه ډلې ته طالبانو ته مشروعیت ورکوو، یوازې د مشروعیت نوم ترې اخیستل شوی، نور خو هر څه په عادي ډول روان دي، دوی ته د تور نوملار کې د دوی د مشانو منو ولې تر څار لاندې نه نیول کیږي، ولې دوی پر وړاندې افغانستان کې ګام نه پورته کیږي، د نړۍ په کچه ولې تر اوسه یوه لوی پریکړه او لوی کوم خبرونه نه دی نیول شوی د طالبانو پر وړاندې، دا خپل د دې څرګندوي کوي چې دوی دوه ګونی چلند کوي، د طالبانو هر هغه پریکړه چې تر ننه نیولې د نړیوالې ټولنې د پلانو وغوښتنو سره په ټکر کې ده، نو بیا ولې دوی چوپ ناست دي او هیڅ ګام نه پورته کوي؟ دوی هم ځینې هیوادونه خپلې لوبې په دغه کار کې ساري، پرته له شکه چې موږ نشو ویلی چې طالبان دې له خپلې بودیجې دغه جګړه مخته وړي ده او تر دا مهاله دوی خپلې شومې کړنلارې په دوام ورکوي، دوی د پدې تر شا د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ له ځانه سره یو تر له پخوای لره او تر دغه مهاله لري او که دغه سي دوام ومومي له دې وروسته به یې هم لري، ځکه چې یو څو کسان له غرونو راښکته شوي له منطقه لري له عقله لري څنګه کولی شي تر دغه ځایه راورسېږي او دغه سې پر یو ملت حکومت وکړي او پر هغوی دې زور زیاتی وکړي.
مننه سعیدی صاحب. د طالبانو چارواکي د خپلو اقداماتو لپاره تل د شریعت موضوع مطرح کوي چې د اسلامی شریعت لمخ او د غراز د افغانی دود او کلتور لمخ کراسو د شریعت موضوع ته هغه اقدامات چې تر اوسه پورې طالبان په افغانستان کې د خزو او د نجونو په برخه کې کړی دي، تاسو کوم بیلګه د اسلامي هیوادونو کې وینئ؟
تشکر. اجازه راکړئ چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې هم تاسو حضور ته خپل نظر شریکوم.
مهرباني.
د ابتدا نه ما تاکید کړی دی چې طالبان د ځمکې په سر واقعیت دی، په افغانستان کې مسلط دی، د افغان ملت وږی بې دوا رنجور د مرسته ته ضرورت لري، د افغان ملت د نړیوالو د اهدافو دپاره د تروریزم سره د مقابلې په باورت کې په اول صف کې قرباني ورکړي، نړیواله ټولنه وجیبه لري چې د ملت سره مرسته وکړي. طالبان د واقعیت په توګه په جامعه کې وجود لري، لذا د طالبانو سره تعامل دا یو ضرورت دی، ولو که طالبان د دنه سو استفاده کول هم وغواړي. طالبانو دا تعامل خپل ځان مشروعیت ورکولو مهم مراحل ګڼي، تبلیغ کوي چې دغه د رسمیت پیژندل شو، در حال چې تعامل او پر رسمیت پیژندل دوه جدا مفاهیم لري. زما سفارش نړیواله ټولنه ته دا و چې هو د طالب سره د داسې تعامل وشي چې د هغه په نتیجه کې نړیوالې مرستې د طالب سربازانو ته نه، په انتر کانتیننتل هوټل کې خودکش افراد او کورنۍ ته نه، بلکې ملت ته په مستقیمه توګه ورسول شي او نړیواله ته مستند کړي شي، افغاني ټولنې ته مستند کړي شي چې موږ دغه خپل کوشش وکړو خو طالب مې نه پریدي. که طالب د دې مدعي چې نه زه پریدم، بیا په هغه صورت کې د نړیواله ټولنې
سایدې صاحب
دا یو خبره
مننه. هغه بله بس ډیر کم وخت لرو، مهرباني هغه زما پوښتنه ته یو بل بیلګه مونږ په اسلامي هیوادونو کې وینو.
طالب وایي چې زه بیلګه ته ضرورت نه لرم، او رښتیا هم وایي. طالب ته کتاب الله او سنت رسول الله پرو ده او د فهم پرو ده، زه هم د سره مشکل نه لرم. زما مشکل د طالب سره په دې نه ده چې د اسلام د دین نه څه برداشت لري، زما مشکل د طالب سره دا ده چې دغه برداشت خپل لري په ما ته هم لري په ټول نه ته هم لري مخکې دې نه چې مشروعیت واخلي. زما سفارش طالب ته دا ده، هغه برداشت چې تل لري هغه د پتا مبارکي، هغه د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق غنی، هغه د ستاکا ده چې په ډیرو مواردو کې متفاوت نظر لرم، ټول نامله عالم متفاوت نظر لري. چې د پاره چې ته وتوانېږي دا مشروعیت پیدا کړي چې په ټولنه کې تطبیق کړي، هغه د ملت نه مشروعیت مخله اول خپل ته مشروع نه یې، ته شخصي فتوا ورکې او شخصي فتوا پر ملت تحمیلې، دا نه اسلامي ده او نه قانوني او نه د دې ملت په ګټه. شکر.
مننه سیدی صاحب. خاطر صافی ایواز څو دقیقې وخت لرو، تاسو د طالبانو دغه اقدامات یا پر خزو د فشارونو دغه لړۍ په افغانستان کې د خزو د راتلونکي لپاره څه ډول ارزوي؟
د طالبانو شتون سره د افغانستان کې د خزو راتلونکي په لکه توګه تیاراو رانه نه وینم، په تیارا د تورتام کې وینم، ځکه چې دوی د جهالت زید جهالت د لبوله منو جهالت د لشتون کې هیڅوک هیڅ انسان انساني ژوند نشي کولای یو له انساني حقوقو نشي برخمن کېدای. د تپان سره زه درې غوښتنې لرم. یو افغانستان کې د افغانستان له خلکو چې دوی سره بسیط شي، یو لاس یو موټی شي، هغه کې خزینه ای نارینه ای مشران ای کشان ای د ملت او د خدای زور دی، یو دوی کولای شي که یو ځای وي، که یو موټی وي. او بل غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې ده چې افغانستان یوازې مه پرېږدی، پر افغانستان پام وکړی، او د افغانستان کې د خلکو له انساني حقوقو او بشري حقوقو چې تاسو یې خپل شوار کې بولې هغه په افغانستان کې هم تل کې یو بل غوښتنه مې د افغانستان له خلکو د چلې عبادت بهر دی هغه پرته کوم ریسک کولې شي مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو غږ بدرقه کړي او د غوي پاسپورتوب به غږ پورته کړي.
ډیر مننه اغلی صافی د سیاسي او دینی چارو شنونکو ډاکټر صلاح الدین سعیدی او خبریاله خاطر صافی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا بحث همدلته پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.